آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په آزادی رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د استاد حمزه شینواری د ژوند په اړه په تازه چاپ شوي کتاب باندې له لیکوال او ژباړن ذبیح الله احساس سره خبرې لرو. د لومړۍ جایزې د ترلاسه کوونکي شاعري مینې صابر وردک خبرې او شعرونه اورئ. په آزادی راډیوي قاموس کې د ارستو د ادب پیژندنې په یو اړخ باندې بحث اورئ. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
افغان او فرانسوي لرغون پیژندونکو په بلخ ولایت کې د خپلو کیندنو په لړ کې یو نوی ښارګوټی موندلی دی. د باختر اژانس له راپور سره سم دغه د کابو 2500 کاله پخوا ښارګوټی د شولګري او چمتال ولسوالیو ترمنځ د چشمه صفا په سیمه کې واقع دی. د افغانستان د لرغون پیژندنې د ادارې ماهران وایي چې دغه ښارګوټی په 8 کیلومتره مربع ساحه کې غځېدلی دی او داسې نښې شته چې شاوخوا ورنه دیوال راتاو و. د مقاماتو په قول په دغې نوې موندل شوي لرغونې ساحه کې به تحقیقات ادامه ومومي. د اسد په 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د نویمې کالیزې په ویاړ د کابل په ارګ کې د ولسمشر کرزي په حضور کې یوه مشاعره جوړه شوه چې ځینو افغان شاعرانو پکې برخه واخیسته او د افغانستان په بېلوبېلو ژبو یې د هېواد د خپلواکۍ د کلیزې د رارسېدو په ویاړ شعرونه واورول. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقامات وایي چې په دغه هیواد کې د ماشوم تیاتر د ودې لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. د دغو هڅو په لړ کې څه موده د مخه په کابل کې له شل کلن ځنډه وروسته د ملي تیاتر په چوکاټ کې د ماشوم تیاتر بنسټ کېښودل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت خبري سرچینو ویلي دي چې همدا اوس یو شمېر ماشومانو او زلمکو د تمثیلي مهارتونو د زده کولو لپاره منظم تمرینات پیل کړي دي. د یادولو ده چې په کابل کې د ماشوم تیاتر ودانۍ کابو شل کاله پخوا د تنظیمونو د مسلح کسانو لخوا لوټ او تخریب شوه.
په تیرو څو کلونو کې چې افغان میرمنو او نجونو یو ځل بیا د نړۍ د نورو ملکونو د ښځو غوندې د اجتماعي فعالیت اجازه پیدا کړه، دې اجازې د دوی په ادبي فعالیتونو هم مثبت اغېز وکړ. اوس د افغانستان په بېلوبېلو ولایتونو کې د نجونو او میرمنو ادبي انجمنونه شته. څو اونۍ د مخه په کابل کې د رڼا په نوم د نجونو او میرمنو یوه لویه کلنۍ مشاعره جوړه شوه چې په هغې کې مینې صابر وردک لومړۍ جایزه واخیسته. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې مناسبت له مینې صابر وردک سره خبرې کړي او د دې خبرو په اساس دغه رپورټ برابر کړی دی.
خدایا داسې باران وکړې چې راوه اوروي مینه، خدایا داسې باران وکړې چې راوه اوروي مینه، په سیلاب باندې لاهو کړې دا نفرت او دا جنگونه، چې خندا وي راخبرې کړي، چې خندا وي راخبرې کړي او سلګۍ کړي رانه هېرې، پښتنو سترګو کې وچ کړي دا د اوښکو دریابونه.
داونه د رڼا د کلنۍ مشاعرې د لومړي وارد ګټونکې مینه صابر وردک د آزادۍ رادیو میلمنه وه. مینه له شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي او د 2500 په شاوخوا کې شعرونه لري. دی وایي چې په شعر کې له چا نه تقلید نه کوي، خو د باري جهاني شعرونه یې ډېر خوښ دي. مینه د شعرونو کومه چاپ شوې ټولګه نه لري، خو کیفیت ته تر کمیت ترجیح ورکوي. وایي چې په کار د ځوانانو ته د ښه لیکلو مشورې ورکړل شي.
نن سبا ډیر کتابونه چاپیږي، اما ډیر بی کیفیت دي. که چیرې لیکوال یا شاعر د دې آمادګي ونه لري چې د خپل شعري ټولګه یا بل کتاب چاپ کړي، نور یې ډیر تشویقوي. زما هیله له استادانو او نورو لوی لوی لیکوالانو څخه دا ده چې لومړی د خپل ځوان نسل په لیکنه کې او په شعر شاعرۍ کې ښه وروزي، د دې شعرونه دې ښه په حساب پاخه کړي، وروسته دې ته دا مشوره ورکړي چې د خپل شعرونه چاپ کړي یا نورې لیکنې چاپ کړي.
مینا صابر وردک چې په کابل کې د درخانی د لیسې د 12م ټولګي زده کوونکې ده، د شاعرۍ ترڅنګ د ماشومان لپاره کیسې هم لیکي او د درخانی د میاشتنۍ خپرونې مرستیاله هم ده. مینه د خویندو په شعرونو کې د خزینه احساس پلوي کوي، وایي چې خویندې باید د شعر ویلو پر مهال دې ټکي ته ډیر پام واړي.
زه له خویندو څخه یوه هیله لرم، کله چې شعر لیکي نو داسې دې ولیکي لکه ښځه چې شعر لیکي. خزینه احساس دې بیان کړي، دا به ډیر ښه وي، ځکه د نارینه او خزینه شاعرانو د شعرونو ترمنځ به فرق راشي.
مینه که څه هم پیغله ده، خو شعرونه یې پاخه دي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي په مشاعرو کې د دې د شعر ویلو پر مهال له ویاړه اکثره خپلې غاړې سموي. په رڼا مشاعره کې چې سږ کال د غبرګولي په 9 نیټه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه، تر مینې وروسته توبانه ده او اوګی امیر پکې په ترتیب سره د خو شاعرانو دوهم او دریم ایوارډونه خپل کړل. دا هم د کال د لومړي وارد د ګټون کې شاعري مینه صابر وردک په خپل غږ د دې یو ښکلی شعر.
زیم د زلونو په خایست مینه، ما ته د ګلو خایست اور ښکاریږي. زیم د زلونو په خایست مینه، ما ته د ګلو خایست اور ښکاریږي. زه درناوی د باطنی انسان کړم، ما ته ظاهر لکه یو سکور ښکاریږي. په دې نړۍ کې به هم نور وي هر ځای، خو رښتین زړه راته د مور ښکاریږي. نن د مستۍ نه هم هر زړه لوېدلی، د ساقي جام راته نسکور ښکاریږي. د یار یادونه دي په زړه کې ګونګي، د مخ تصویر یې په هر لور ښکاریږي. تقدیر څه راته غوسې کړې که نن ستا سره شتون ژوند هم پیغور ښکاریږي. مینې نور بس کړه چې اوږده یې نه کړې، دا ستا غزل راته کمزور ښکاریږي.
قدرمنو اوریدونکو، د رادیوي ادبي قاموس د تیرې اونۍ په بحث کې مو د ارسطو په اړه عمومي خبري واورېدې. د ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې به د ارسطو د فلسفې په یوه هغه اړخ خبري واورئ چې د ده له ادب پوهنې سره نیخ په نیغه تړاو لري. ارسطو په خپلو نظریو کې د څلور ډوله علتونو ذکر کوي. دی وایي یو فعلي علت دی، بل سوري علت دی، بل مادي علت دی او څلرم غایي علت دی. د ده په نظر د شعر او هنر فعلي علت الهام دی، یعنی دا د هنر د خدایانو ورکړه ده چې د یو چا په زړه کې شعر اچوي. د ارسطو له رایې سره سم د شعر مادي علت محاکات، یعنی د یو شی نظیر جوړول دي. د ده په نظر د شعر سوري علت موزون کلام دی، دی د شعر غایي علت په زړونو باندې اثر اچول بولي. د ارسطو د ده پوهنې په دې اړخ باندې نورې خبرې له استاد نجیب منلي واورئ.
په ادب کې د هنر په باره کې، د هنري تولید په باره کې د څلور عمده عوامل تشخیصي. یو عامل شکلي عامل دی، یعنی چې یو شی چې تولیدیږي هغه به یو شکل لري حتماً.
په افغانستان کې هم دې ته چې سوري علت موږ په کتابونو کې وایو،
سوري علت ورته وایو. شکل په دې معنی دی چې کله چې یو هنرمند یو شی ایجادوي، مخکې د دې نه چې دا شی جوړ شي، د هغه تصویر د ده په مغزو کې شته دی او دا کوشش کوي چې هغه تصویر ته ځان ورسوي.
استاد منلی، دغه ارسطو ګمان کوم خپل ارسطو یو مثال ورکوي. فرضاً منګی دی، یو نسبتا ګرد شی دی یا بیزوي شی دی، منځ یې خالي ده او یو لاسی لري او یو خوله لري. دغه یو مثال ورکوي دی د یو شي د شکل پیسې
د شکل په برخه د
سوري
علت دی. دوی ملت مادي علت دی. مادي علت دا دی چې که هر څومره ته یو شی برخه فکر وکي، که د هغه لپاره مواد موجود نه وي او هغه په مادي کې تظاهر ونه کی، نو دغه شی یو خیالي شی پاتې کیږي.
دغه منګای چې میاد کو، دغه منګای لخټو جوړ ده، نو خټه مادي علت دی.
خټه مادي علت دی. د دې تر څنګ دریم علت یې عامل علت دی. عامل علت دا دی چې دغه منګی چې د خټو نه جوړیږي، یو څوک په کار دی او د دې چا دپاره وسایل او طرز العملونه په کار دي چې د دغه خټو نه منګی جوړ کړي.
یعنی فعلي علت د منګی کلال شو،
د منګی کلال شو. او څلورم علت یې بیا غایي علت دی چې دا منګی د څه دپاره په کار راځي، ولې جوړیږي. دغه څلور علتونه په هنر کې د ارسطو هغه اساسی ټکی دی.
د غایي علت دا شو فرضاً د منګي چې اوبه پکې راوړي یا اوبه پکې ساتي.
اوبه پکې ساتل کیږي. اوس به یو بل مثال برا واخلو چې د هنر او د نه هنر ترمنځ هم کېدای شي مونږ ته یو څه روښانتیا راکړي. د لرګي یوه کنده ده، دغه د لرګي کنده که زه راواخلم یوازینی کار چې زه پرې کولی شم هغه دا ده چې ورته یې واچوم او ځان پرې تود کړم. مګر همدغه د لرګي کنده که یو ترکان ته په لاس ورشي هغه کولی شي چې د ده نه د کټ یا د میز پخې جوړې کړي. دی په خپل فکر کې د کټ او د میز پخې ترسیموي او هغه په دغه کنده کې ګوري. نو د دې کندې نه د خپلو تخنیکي وسایل په مرسته راایستلی شي.
نو د کندې په سرنوشت باندې هغه فایلي علت اثر وکړو،
فایلي علت پرې اثر وکړو. مګر همدغسې یو بل څوک هم کولی شي چې همدغه کنده وګوري او په دې کنده کې د غوسۍ سر وګوري یا غوسۍ پکې وګوري او د دې نه دی د غوسۍ د راایستلو کوشش وکړي. نو اوس زما کار چې کنده مې ورته واچوله طبعا نتیجه ورکړه، زه پرې تود شوم، مګر تر دې زیاته نتیجه ور نه کړله، مات شی تولید نه کړ. پخ که د ده نه د کټ پخې یا د میز پخې جوړې کړلې، نو دلته ده هم یو عملی ایجاد وکړه چې هغه ګټور ایجاد دی. مګر هغه چا چې د دې کنده کې اوسۍ ولیدله او اوسۍ ته یې جوړه کړله، د اوسۍ مجسمه ته یې جوړه کړله، هغه یو هنري کار وکړه، ښکلا ایجاد کړه. اوس دغه ښکلا کیدای شي چې په خپل ذات کې مونږ دپاره ارزښت ولري، غایب خپل ښکلا ووسي. مګر زه کولی شم چې څلور هم دغسې اوسۍ راواخلم، د پاسه په یوه تخته کیږدم او میز ترېنه جوړ کړم. نو هغه څه چې هنري اثر و فقط د دغه میز تختې په ایښودلو باندې ما د دې نه یو عملي شی جوړ کړ، مګر د ده هغه اصلي کلاییز اساس له منځه لاړ نه شو، په دې باندې یو بله اضافه هم وشوله. نو دا پوښتنه چې ډېر خلک کوي چې هنر مفید دی که ښکلی دی، دغلته مونږ ورته یو جواب لرو چې هنر اول ښکلی دی بیا کېدای شي چې مفید هم واوسي. نو دا د هنر د دغو څلورو علتونو په برخه کې د ارسطو نظر و.
یعنی دغه څلور علتونه چې دی د مختلفو مبحثونو لپاره مطرح کوي، له دې نه د ادب او هنر په توضیح کې او تعبیر او تفسیر کې هم ارسطو استفاده کوي.
ارسطو هم ترې استفاده کوي،
فرضاً د شعر په حصه کې، د هنر په حصه کې چې دا سوري علت او فایلي علت او غایي علت او مادي علت د ارسطو په نظر څه دي؟ کله دې لارې ورسو د ارسطو ادب پوهنې ته؟
نو که د دې لارې ورشو د خبرو په برخه کې، ارسطو درې ډوله خبرې پیژني. یو قضایي بحث دی، قضایي خبرې دي. هغه د دې لپاره کېږي چې یو قاضي د یوې تېرې پیښې په برخه کې یوې نتیجې ته راولي.
همدغه د خبرو د قضایي اړخ پیسه کې هغه څلور علتونه به څنګه تطبیقوي؟
نو د همدغه قضایي بحث که مونږ په نظر کې ونیسو، دلته شکلي یا سوري علت طبعا همدغه استدلال دی. مادي علت د تیر وخت یوه پیښه ده او عامل علت یې مدعي او مدعي علیه دي، او غایي علت یې قاضی ته قناعت ورکول دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د تاریخ د عالمانو په قول د نړۍ د ګڼو نور ملکونو په څیر په پخوانی هندوستان کې هم پادشاهانو ځان ته اجازه نه ورکوله چې د خلکو په دودونو کې مداخله وکړي. ویل کیږي چې اکبر پادشاه لومړنی واکمن و چې په هندوستان کې د ماشومانو له ودونو، د نږدې خپلوانو ترمنځ له واده کولو او د ستی کېدو له دود سره مخالفت وکړ. له ستی دود سره سم چې کله د هندوی میړه ومري او د هغه مړی سوځول کیږي، نو دا هم که ورته ودانګي او ومري دا به یې لوی کار کړی وي. جلال الدین اکبر که څه هم د ذکر شویو دودونو په پوره ختمولو کې بریالی نه شو، خو د مورخانو په نظر دا په تاریخي لحاظ خورا نوی ګام و چې حکومت د خلکو د ناسمو رواجونو مخنیوي ته مټې راونغښتې. په اوسنۍ زمانه کې سره له دې چې د خلکو فردي ازادیو ته درناوی خورا زیات شوی دی، خو حکومتونه ځان ته دا حق ورکوي چې د هغو دودونو مخالفت وکړي چې د انسان د ژوند او کرامت خلاف ثابت شي. د هندوستان په میډیا پرادیش ایالت کې سږ کال په همداسې یو دود چې د وګړو ژوند ته یې خطره پېښوله بندیز ولګېد. نور حال به وشمه رشیدي راکړي.
د هند په یو مرکزی ایالت کې یو دولتي مقام وویل چې ځایي حکومت پر یو بل باندې د تیګو ویشتلو په خوانی دود منع کړی دی. د ګاټمر په نوم دغه دود چې د وګړو د ژوبلیدو او انوژل کېدو سبب ګرځي، د هند مدیا پرادیش ایالت دیوی خواري وروسته پاتې سیمې د دوو کلیو خورا په خوانی دود دی. د ګاټمر په مراسمو کې تیر کال هم یو کس وژل شوی او ګڼ نور ژوبل شوي وو، او چې تیره جمعه د دې خونړي دود د ترسره کېدو نیټه یو ځل بیا راورسېده، نو د مدیا پرادیش حکومت کلیوالو ویل چې ګاټمر غیر قانوني دی او د ترسره کېدو اجازه یې نشته. پر یو بل د تیګو او کانو د وارولو فیستیوال د مدیا پرادیش د سرګون او پندورنا په نوم کلیو کې له سرګونو کلونو راهیسې را روان دی. د دغو دوو کلیو ترمنځ یو دریاب تیریږي. د دریاب په منځ کې په یوه وړوکي ټاپو باندې یوه ونه ولاړه ده. کله چې د ګاټمر د فیستیوال ورځ راشي، نو د دواړو کلیو خلک د سیند غاړې ته راوځي، یو بل په کاڼو ولي او د یو بل کسان نه پرېږدي چې د سیند د منځ د ټاپو ونې ته ځان ورسوي. د هر کلي اوسیدونکي که د تیګو د باران په منځ کې د ټاپو ونې ته ورسېده، نو معنا یې دا ده چې د ګاټمر په فیستیوال کې بری په نصیب شو. له ځایي روایتو سره سم د دغه دود د زیږیدو اصلي علت دا دی چې څو سوه کاله پخوا په دغو دوو کلیو کې دوه مینان وو. دوی یوه ورځ فیصله وکړه چې دواړه به سیند ته ځانونه اچوي چې سره وتښتي او په یو بل ځای کې شریک ژوند شروع کړي. خو کلیوال چې ورباندې خبر شول، د سیند غاړې ته یې ځانونه راورسول او دوی دومره په تیګو وویشتل چې دواړه په سیند کې ووژل شول. د هند مدیا پرادیش ایالت چارواکو فرانس پرساجنس ته ویلي دي چې دوی د ګاټمر دود وروسته تر هغې منع کړ چې د بشري حقونو ډلو د دې دود د غیر انساني اړخونو په اړه شکایتونه وکړل. تیر کال د ګاټمر په مراسمو کې یو کس وژل شوی او څلور سوه کسه ژوبل شوي وو.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
سالنګ کتاب خبرندوی مؤسسې څخه مودې د مخه د پښتو غزل د بابا حمزه شینواری د ژوند پیښو پاړه یو کتاب چې حمزه پیژندنه نمیشي خپور کړ. دغه کتاب له استاد حمزه شینواری سره د اردو ژبې د نامتو لیکوال پروفیسر خاطر غزنوی د مرکې په اساس برابر شوی او ځوان شاعر لیکوال او ژباړن سبیح الله احساس پښتو کړی دی. له ښاغلی احساس سره د همدې کتاب او د استاد حمزه د شاعرۍ په اړه د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی احساس، د کتاب دی ولې انتخاب کو د ترجمې لپاره؟
دا کتاب تقریبا لما سره چې کله نوی چاپ شوی په 1996 کال کې، هغه وخت زه په پېښور کې د یو لسم صنفیانې د کالج محصل و مال. دغه کتاب ما ورو ورو لسته، څو واره مې له ځان سره ولسته. ما چې کومې خبرې یا کوم معلومات کومه پیژندنه چې د استادانو له خولې د حمزه بابا په اړه اورېدلې وه، خو په دې کتاب کې ما یو نوی حمزه پیدا کړ. دې کتاب د حمزه د ژوند، د حمزه د پیژندلو په اړه ما ته یو بیل ارزښت زما په خیال کې راغه. کنو همدا و چې ما ته ژباړل یو ارزښتناک کار و برېښېده او شروع مې پرې وکړه.
ښاغلی احساس، په دې کتاب کې د حمزه بابا په باره کې ډېره جالبه خبره چې ستا توجه یې ډېره جلب کړه، هغه کومه وه؟
خبری خو تقریبا لستونکو بده کی ډیر جالب خبره د حمزه بابا پاړه باندې د فکر پاړه باندې پیدا کی. ځنی خبره ما ته پکې داسې ښکاری چې حمزه دلته څومره چې دا په بغاوت باندې مشهور دی، په دې کتاب کې هم په همغومره بغاوت باندې غږیدلې دی، د خپل ژوند هر اړخ راخستای.
سانسور نه دی کړی؟
نه، هیڅ ډول. زه یو بیل ګوای ما دی په دې کتاب کې هغه څه هم را اخلي چې کېدای شي په اوس وخت کې ځنې که نور څوګنه پښتانه خو په شرمېږي. دی وایي چې دی یو رس په تشناب کې ویده کیږي، تشناب کې ویده کیږي او خلک راځي او دی ټول خلک د پسې ګرځي او دا بیا له هغه ځایه راجګی او بیرته بوزي خپلې کوټې ته. خو د خپل ژوند هر اړخ راخستی دی. بل د هغه دا دی وایي چې کله د مور وفات کېده دی دوه کلن و، خو دی د هغه وخت کیسه پخپله کوي او وایي چې دا هر څه ما ته رایادېږي. بل حمزه څومره چې ورته خلق قایل و، هغومره هغه پخپله هم خپل ځان ته قایل دی.
ښاغلی احساس، دا خو دې ټولې خبرې د حمزه بابا په ایسه کې وکړې، د مرکه کوونکي په ایسه کې هم څه ووایه. ځینې خلک په افغانستان کې چې کومې مرکې کېږي یا په پښتو ادب کې رواج دي، په هغو نیوکې کوي وایي ډېرې کلیشه‌یي غوندې دي. یو قسم پوښتنې
اعتراض
خاطر غزنوی
سے دغه راتوی خاطر غزنوی خو لوی پروفیسر دی دی اردو ادب نام تو سړی دی عالم فاضل سړی نو د پښتنې بم ممکن ډیری نه وی دی مرکه کوون کی په هیڅ دا کتاب څنګه غنی د خاطر غزنوی کار څنګه غنی
بالکل خاطر غزنوی صاحب غټه هغه داد چې په دې کتاب کې ډیره کمی پښتنه شوې دی خو حمزه بابا مجبور شوی دی چې په دې کمو پښتنو کې هغه د خپل ټول ژوند وایي کدا کتاب سو ګول ولی په کوم پښتنو کې حمزه بابا د خپل ژوند ټول داستان لستون کې توړاندې کوي چې دغه او بل د لنډه پښتنه ده خو ډیره راټوله پښتنه ده داسې پښتنه نه ده د بیلګې په توګه هغه په هغه چې وایي چې په هو نه باندې ځوابیږي داسې نه ده ځواب شوی هغه پوره معلومات دي
داسې پښتنه ده چې خامخا
هغه باید ټوله کیسه
ثابت کوونکی مجبوري چې ډېرې خبرې وکړي
هغه باید ډېرې خبرې او بل
مثلا څنګه پښتنه
د بیلګې په توګه دی پیل هم داسې کوي که د ژوند کیسه راته په لنډه توګه وکړي اوس د ژوند کیسه زه خوایم چې دا ټول کتاب هم د یو پښتنه وای نو حمزه صاحب باید هم دا ارسه ورته ویلې وای چې په دې کتاب کې دي
شغله احساس په دې کتاب پر اخیره کې دی حمزه مرحوم دی کلام یو انتخاب هم شته دا انتخاب هم خاطر غزنوی کړی دی
نه دا انتخاب ما ورزیات کړی
دی حمزه صاحب غزلونو مجموعه تحصیل وسته واغله خاص کتاب څنګه انتخاب کو
دغه انتخاب د بیلابیل ملګرو سره له مشورې وروسته ما ته دا سیاغه شو چې د حمزه د پیژندنې ترڅنګ څوک دغه د کلام ځنې نمونی هم ولولي نو کېدای شي ما د څه فکر کو چې د کتاب ارزښت مخ شي بیا زلونو د ملګرو سره مشورې په دې وتوانې دم چې د حمزه د رستنۍ اطلاعات او کلتور وزارت چې کوم درې ټوک چاپ کړی دی د کلیات په درې ټوکونو کې د دغه لومړی او دویم ټوک څخه د یو یو بیت انتخاب شوی دی
یو 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 غزل
یو یو بیت یو یو بیت انتخاب شوی دی یو سلسل غوره بیتونه دی
د امزه صاحب د کلیات چې تاسو وکټل او بیا مغرچان پکې وکړو انتخاب هم پکې وکړو نو د امزه صاحب د شاعری په څیر څه نظر لګی دی دی خو د ډیرو په نظر باندې عرفانی شاعر دی ځینې خلک بیا وایي وای دی امزه صاحب درست د عرفانی شیرونو ډیر ویلي خو د ډیر شایسته شیرونو هغه دی چې له دې متکنی عشق سره د دې خاورینی دنیا لمینې سره د دې مجازي مینې سره تعلق لري ځینې خلک بیا دا خبره کوي په هر حال مختلف نظرونه دي تاسو د حمزه د شاعرۍ په څیر څه وایست ډیر مهم خصوصیات یې څه دي
دا سدا کدا شاعرۍ بل ژبې ته وژباړل شي نو لستونکو پوهیږي چې د دې شاعر پښتون دی د پکې خپل ټولنه کده عرفانی شاعری کړی دا کده هغه زمکنی هغه عشقی هر اړخ کې په دراخسته دی کده په کې نو وختونه کړی دی کده غزل ته یو نو رنگ ور کړی دی د خپل ټولنه په کې نه هیر کړی د خپل رنگ په کې نه هیر کړی یعنی خلک پویږي چې دا شاعری کوم ځای کې شوی دی
شغله احساس د فرزند ویلې دی پښتني سترګي یو ترکیب د جوړ کړی دی دا کار د کړی دی تاسو ممکن دغه شی ته اشاره کوي خو ځینې خلک وایي چې حمزه بابا دغه سی ترکیبونه جوړ کړل حجره یا دکړه پښتني سترګې یا دکړه نیخ کاته یاد کړل دغه سی وکړي ننواته یا دکړه داسې خو بیا وایي چې جنو نور شاعرانو همدغه د حمزه سیمبولونه او د حمزه ترکیبونه دومره تکرار کړل چې هغه خوان دی ورپیکه کو آیا له دغه خبرې سره هم تاسو موافق یست
دا روغه خبر ده رښتیا هم کله چې نوښت څوک وکي پیل چې څوک وکي دوت خدا سي دی چې هغه یو شی چې کله چا نه وای راويسته کزی بیا کارو منو زی به لاغه څخه خو کاروم په نوی رنگ کې خلکو ته وړاندې کوم خو زموک د وس که خپل ځان وایم زموږ شاعری دومره کمزوري وي چې هغه ترکیب یا هغه خیال خلکو ته په نوی رنگ کې خونه شو ورکولای اگر کوم په خانه رنگ چلری هغه هم راځه خراب شي ترکیب هم خراب کو نو داستون زه خوشته ده خوځم په دې کې به د حمزه بابا سګونوي هغه خپل کار کړای دی
شغله احساس نو تاسو دې استاد حمزه لټول شاعری یو سلوشل بیت انتخاب کړی دی آیا په سلوشلو کې هم کېدای شي چې یو بیت انتخاب کړي کوم بیت ډیر خوشی شي
تقریبا دغه شاعری چې ما انتخاب کړی دی کې به بیا هم د سیاغه نه وي چې زه وایم هم دا یو بیت په ډیر غوي خو ما ته د حمزه صاحب هغه باید ذهن ترازی په کوم باید چې دته د ډلې خلک دک شوی او د بابا لقب ورکړی دی هغه باید رښتیا هم هغه کې ډیر سدي هغه دا وایي چې تور سترګې مې د یار زړه ته پزیر دی تور سترګې مې د یار زړه ته پزیر دی بیا حبشو په کعبه تړلې لام دی دا حالت حمزه بابا خپل وای تقریبا 2000 دی کتاب کې یاد شوی دی چې د چکل دغه بیت وای دا په 1940 کال کې په خبر په مال کې منډای کې مشاعره وی نو حالت وای چې سمندر خان سمندر د دغه بیت په اوریدو باندې چې کیږي او دته غک کوي چې واه د غزل بادشاه د غزل شاهنشاه او وای چې هغه نروسته دا لقب مشهور کیږي او خلق د پسیمه کې د پښتو ادب کې د غزل د بابا په نوم باندې شهرت هغه کوي.
شغله احساس آیا دا بیت دی چې خوش کړی دی ډیر زیات خوش کړی دی آیا وجه خو بيدانه نه وي چې دغه یو تاریخي پس منظر سره تړلی دی
دا سید ز پویګم چې لدینه هم پکې ډیر شاهکار بیتونه شته دي ډیر خبره بیتونه شته دي
شغل احساس لدی کتاب پرته لهم سره پیژندنی پرته منور څش باړل دي یا څش باړی
ل دینه مخ کې زما د غورنو پنایار یو ناول مش باړل چاپ شوی دی دوه خارونه د ارواخه د الفت صاحب او د جبران خلیل لندکینه سرونه و چې دواړه د
شغل جبران ولا د ترجمه کړی
وو وو دواړه یو ځای چاپ شوی په دې یو کتاب شغل یو کتاب ګوټه غوندي دا و دین رسته د حمزه بابا اتوبیوګرافي د چې د خپل لیکل د نقش حیات په نوم باندې پاغه می پایل کړای دی او
لوردوی ترجمه کوي
هم لوردونه د حمزه بابا په خپل پوردو لیکلای دی تر یو ځای هغه هم روان دی او ورسره یو ناول دی د شهاب الدین غوري دا هم د اردو ژبې یو ډیر تکړه تاریخي ناول لیکونکی دی صادق حسین صدیقی چې هغه ډیر ښه تاریخي ناولونه لیکي ما ډیر لوستلی دی او په ډیرو ناولونو کې دغه زما خوښ شوی شهاب الدین غوري دغه ژوند او دغه هغه کوم هغه چې کله هندستان ته ځیا کوم حکومتونه چې جوړی دغه حالت
د دې امزه صاحب اتوبایوګرافي چې دا چې په اردو کې لیکل ده هغه خو لدی کتاب نه مخکې د کورست لیکل شوی ده
هغه زه چې څومره ګومان کوم هغه اتوبایوګرافي حمزه صاحب په وار وار لیکل ده او تقریبا یو څه بل دی کتاب مخکې یو څه بل دی کتاب
آیا د محتویات لدی کتاب سره فرق لري خو په دې کې هم د خپل ژوند په څیر خبرې کوي
وو دې کې هم دومره ډیر توپیر نه لري یوازینی توپیر دا دی چې دا کتاب د کې حمزه بابا د عمرکی غونډه غېدلې دی او هغه کې دی وکي سی غونډه غېدلې دی هغه کې هر څه ویلې د خپل ژوند او دی کې په لنډه پکې راټاو شوې دی لکه څوک چې چانه پښتنه وکي او د سی او د کیسې په شکل نه دی غېدلې
شغله احساس ډیر مننه د دیونه یا صدیر اړوی مچلا هم دوم روا نور نو اجازه غواړو پیسې توسي
د اونه تر او ورځی په اونې کې ازادي راډیو